درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنیوي او اف ام 3.15 څپه له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د مریض 1492 د سرطان لسمه او د میلادي 2013 د جولای لومړۍ. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی د دې سات خبرونه دراوړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي له افغان مشرانو سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د شاري بریدونو د شبکې مشر وژل شوی او پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې اوږده کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشانو پرون شنبه د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره خبري وکړه. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن ویل سره په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر په اړه خبري وکړه چې د افغانانو په مشرۍ پیل او پر مخ ولاړ شي. د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي په دې برخه کې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر لیکلی چې له الیس ویل سره کتنه مهمه و چې د امریکا او افغانستان پر اړیکو په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د معتبرو انتخاباتو په ترسره کېدو ژغیدلی دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دا مهم غړی په مهاجر مشهورو او په ننګرهار او کابل کې په سترو حملو کې لاس درلود.
د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ په مقام خان سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، مهاجر د جلال آباد ښار د کرکټ لوبغالي مصروفیت پوهنې ریاست او همداراز په کابل کې هم د ځینو تروریستي بریدونو او ریموټ کنټرول مین جوړونې او چاودنو کې لاس درلود.
د ننګرهار د والی وایان زیاته کړه چې په بهسود ولسوالۍ کې د داعش د غړي پر کور په عملیاتو کې دوه ماینونه هم موندل شوي چې له ټلیفون سره عیار شوي وو. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوې ژمنې خلاف کار دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د حکومت له لوري د اوربند پای رسمن اعلان کړ. ولسمشر غني ټولو امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات پیل کړي. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
از موږ سره د اوربند ژمنه سوې د یو طرفه د یوې میاشت اوربند هغه څه چې دولت حکومت ژمنه کړې او بیرته خپل ژمنه ماته کړه.
د هلمند سولې کاروان ویان دا هم وایي چې دوی به وروسته پر دې مسالې له رسنیو سره خبري وکړي. وطن دوست زیاتوي چې د دوی حرکت د پراخېدو په حال کې دی او له بغلان هم د ولسونو د سولې حرکت کابل ته روان شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده درې میاشتې نوره اوږده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون شنبه وویل د مرکزي حکومت کابینې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته موقتا د درو میاشتو اوسېدو اجازه ورکړي. د پاکستان د عبوري صدر اعظم دفتر وایي چې د دې مسالې یعنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وتلو په اړه به بل پریکړه د پاکستان نوی حکومت چې د روان جولای د 15 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي وکړي. تیر کال د پاکستان حکومت پریکړه کړې و چې ټول افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، خو له هغه وخت تر اوسه پورې د پاکستان حکومت لشتر لشه درې ځلې په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده اوږده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په مختلفو شهرونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه. په واشنگټن کې پرون سلګونو کسانو سپینې ماڼۍ ته پر مخامخ څلور لارې په مظاهره کې ګډون وکړ. په واشنگټن کې مظاهره چانو ویل د امریکا سرحدي ساتونکو او ځانګړي پولیس پات هغه وګړي چې په غیر قانوني لارو امریکا ته ورزي د هغوی له ماشومانو جلا نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ ادارې د غیر قانوني مهاجرو پر ضد د صفر زغم پالیسی غوره کړې وه چې پر اساس یې د امریکا سرحدي پولیسو اجازه درلوده چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي توقیف او د هغوی له ماشومانو جلا کړي. وروسته بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسی بدله کړه او په کانګرس کې د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه وکړه. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. په دې لړ کې به نن یکشنبه د اسپانیا او روسیې لوبډلې او بیا به د کرویشیا او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي. په روسیه کې پرون دوی لوبې وشوې. د فرانسې د فوټبال لوبډله پرون د روسیې په کازان ښار کې د ارجنټاین له لوبډلې سره مخامخ شوه. فرانسې څلور ګولونه ووهل او د ارجنټاین لوبډلې چې درې ګولونه یې وهلي ول ماته وخوړه. د اوروګوای او پرتګال د فوټبال د لوبډلو سیالي د روسیې په سوچي ښار کې وه. دا سیالي اوروګوای 2-1 وګټله. زموږ اخله ازادي راډیو اوري ساعت 8:06 شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند په موده کې ښارونو ته راغلي طالبان ګواښ نه پیښوي. پرون د اوربند له پای ته رسیدو سره په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړل.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو او آماده و. دوی تعرضي عملیات شروع کړل.
په کندهار کې د طالبانو له لوري لا هم درې څلوېښت انجینران او کارګر خوشي شوي نه دي. په اورزګان کې د سولې شورا د ځوانانو په مرسته د سولې هڅه کوي.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډیر مهم دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په ټول ویډیو ورځپاڼو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوی د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د ټینګولو لپاره تیار دی او له دښمنه ویره نه لري. د کوچني اختر په درو ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري د اوربند ټینګېدو افغانانو ته چې ولس کلنې جګړې ستړي کړي د خوشحالۍ بېساري موقع ورکړه. ګنجپیر وسلوال طالبان د اوربند په ورځو کې کابل او نورو لویو ښارونو ته ولاړل او له افغان امنیتي ځواکونو سره اختر ولمانځه. یو او بلته ګلان سره ورکړل او حتی سلفي عکسونه یې واخیستل. د دفاع وزارت په وینا زیات طالبان بیرته جګړې ته نه دي تللي او په خپلو کورونو کې پاتې شوي دي. یو شمېر سیاسي کتونکي پوښتنه کوي چې دا مسأله د کابل او نورو لویو ښارونو امنیت ته څومره ګواښ پېښولی شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندي کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه سلګونه وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په درې ورځني دوه اړخیز اوربند کې کابل ته ولاړل او هلته پاتې شوي امنیت ته ګواښ نسی پېښولی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست بیان محمد رادمنش څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونو د 2400 وسلوالو طالبانو چې د اختر په ورځو کې کابل ته وتللي وو نومونه ثبت کړي دي. رادمنش وویل چې زیات شمېر هغه طالبان چې د اختر په ورځو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شول بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. آیا په ښارونو کې پاتې شوي طالبان امنیت ته ګواښ پېښولی سي؟ د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له پلازمینې دفاع ته بشپړه تیاری لري.
اینها نمیتونن درد سر ایجاد بکنن و اگر هم
دا کسان مشته د سر درد نشي جوړولای. کای جوړ هم کړی د افغانستان دفاعي ځواکونه په ټول قدرت د هغوی پر ضد عمل وکړي، موږ له دښمنه ویره نه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د حکومت له لوري د اتلس ورځني اوربند پای اعلان کړ او ټول امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات وکړي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د سولې لپاره د خلکو ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او تر دې وروسته د خلکو او د دینی عالمانو لاس د وسلوالو طالبانو په ګریوان کې دی. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سپینه کړی چې د کابل په ګډون په ښارونو کې د طالبانو د پاتې کېدو اصلي هدف څه دی.
لومړی دا چې دغه باید رسنۍ وپوښتل حکومت چې دغه طالبان چې پاتې شوي دي په دې خاطر پاتې شوي دي چې ترهګریز د دن ته دوام ورکړي، یا دا چې
هغوی د اوربان څخه ګټه اخیستنې سره نور نه غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
ښاغلی وطن دوست وویل که چیرې د ملي دفاع وزارت له وینا سره سم د طالبانو هغه وسوال چې ښارونو ته تللي او له خپلو کورنیو سره پاتې شوي، دا معنی لري چې هغوی له جګړې ستړي شوي دي. پر دې مسله د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي محتاطانه نظر څرګند کړ او ازادي راډیو ته یې وویل
اگر نو آمدن د غوښی مردم خو د غوښ فامیل
که هغوی د خپل خلکو او کورنیو غیر تراغلی وي، واقعا جګړه ناروا غنی او ستړي شوی شکار دی. خو دا هم له امکان لري نه ده چې یو شمېر کسان شاید د لپاره راغلی وي چې په لویو شهرونو کې تخریبي کارونه وکړي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړي چې د هغوی اندېښنه پر ځای ده. وسوالو طالبانو د مې د میاشتې په وروستیو کې یو بیان خپور کړ چې په هغه کې د سترو حملو د ترسره کولو خبرداری ورکړی و. په بیان کې د کابل ښاریانو ته ځانګړی خبرداری ورکړی و چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو او ادارو دي لري ګرځي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هغه مهال د وسوالو طالبانو دا بیان واهي تبلیغات بللی و او ویلي و چې دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت ټینګولو جوګه دي. وسوالو طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د اوربند ختمېدو سره په یو وخت افغان پوځیانو خپل پوځي عملیات له سره پیل کړي دي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي دا پوځي عملیات په هغو سیمو کې بیا پیل شوي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. خلک بیا د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو سر و مال ته د پاملرنې غوښتنه کوي. له هلمند د الیاس دایي راپور واوري.
که څه هم د حکومت له لورې د سوي اوربند تر پای ته رسېدلو وروسته په مجموعي ډول په هلمند کې امنیتي حالت بد نه دی، خو دولتي مسؤلین وایي د ولسمشر د امر سره جوخت یې په یو شمېر هغه سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې یا د وسلوالو په ولکه کې دي او یا هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. د هلمند والي مرستیال مجاهد الله سفاري وایي دمګړی د ګریش کونه دلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات روان دي او یو څه پرمختګ هم کړی دی.
زموږ عملیات د هغو عملیات په ادامه باندې سرته د اوس څخه چې رئیس جمهور امر وکړي چې اوربند نور ماتې ته سي خپل عملیات په ادامه وکړي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو وه آماده وه. دوی سر دننه څخه تاریخي عملیات شروع کړل چې د بېلګې زه درته وایم په تاریخ ناور کې د توپلۍ په سیمه کې په جرنامو کې په افاشه کې د تر مجر بازار پورې د هغه څه چې موږ مخکې تر مخکې آمادګي ورته درلودله دا په تمام تاریخي عملیات شروع.
د حکومت لخوا د یلانسی اوربند په خاطر د نادلی په چنجیر یو شمېر نور شم کې د حکومتي سرتیرو هغه عملیات هم ولاړ ول چې پروژه کې پیل کړو. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې د 28 نه د کوچني اختر تر 15 ورځې په ټول افغانستان کې اوربند اعلان کړ چې وروسته د څو نور ورځو لپاره هم اوږد کړ، خو وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند وروسته هغه ونه غځوي او د حکومتي سرتیرو په ذریعه جګړو ته زور ورکړ. دولتي شورا رئیس ستاولا افغان او غړی ګل آغا مسلم وایي په روانو عملیاتو کې د عامو خلکو ژوند او دارایي ته پاملرنه وسي.
خارجانو کمزوري همکاري ته په کتو سره د جنگ په وخت کې هم چې اوربند نه وسوي هم طالبان خپل اکمال کولی شو، اسلحې راوړلی شوې، هغوی خپل تکتیکونه په کار اچول او په دغه شپو ورځو کې بیا بیخي ډېر ځانونه اکمال کړل.
لکه څنګه چې دولت اوربند غواړي یا سوله غواړي، دوی زموږ هیلو غوښتنه دا ده چې نور سولې مذاکرات ته حاضر شي او د پاکستاني بېدونو علماو په خوله کې نور افغانان نه وژني، افغانان وینې د نور نه بیوي.
دولتي شورا غړو وویل طالبان توانېدلی دي چې د اوربند د ورځونو په استفاده ځانونه په وسلو او نورو توکو اکمال او سنبال کړي او امکان لري وروسته له دې جګړې نور هم شدت واخلي. دولتي شورا غړو د طالبانو نه د بیا اوربند او د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم وکړه.
زما رایا زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ولس ولایتونو د نوماندانو ابتدایي لست خپور کړی دی. د کابل، بامیان، نورستان، کونړ، خوست، اروزګان، نیمروز، بلخ، دایکنډي، هرات، کاپیسا، پکتیکا، پنجشیر، پروان، وردګ، لغمان او سرپل هغه ولایتونه دي چې د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي لستې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی. ساعت و بجی او 15 دقیقې شوې اوس په اجمل انده واورو چې د نړۍ په ورځپاڼو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د یو اړخیز اوربند پر پای ته رسېدو لیکنې خپرې کړې. له برتانیا خبرېدونکي ډیلی میل ورځپاڼې د افغان ولسمشر د شنبې د ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویل د طالبانو پر ضد اوربند پای ته رسېدلی خو د سولې هڅې دوام لري. د ورځپاڼې په وینا په دې اعلان سره جګړه بیرته پیلېږي او ورسره د افغانانو هغه هیلې مړاوې کېږي چې د اختر په ورځو کې د ټینګ شوي اوربند راوروسته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پیدا شوې وي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې لوی ورځي بلې ته پیوړی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او کانګرس دینو چارواکو د خبرونه ته ویلي افغانستان چې لا د مخه د وسلوالو طالبانو په وړاندې له جګړې سره مخ دی وسلی وی بلې پدې سره مخ دی چې د هرې ورځې په تیرې دوی خطر زیاتیږي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه وړاندې ویلي د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان په خپل کې لوی توپیرونه لري. لومړی دا چې د طالبانو وسلواله ډله ډیره منظمه ده او د اختر په ورځو کې اعلان کړی درې ورځنی اوربندې تقریبا په سلو کې 98 مراد کړی شو چې دا د دې څرګندوی ده چې په دې ډله کې د مشرانو اوامر عملي کیږي. دویم دا چې طالبانو د کوچني اختر د اوربند په ورځو کې د اختر مراسم له خلکو سره یو ځای ولمانځل او دا د دې څرګندوی ده چې دوی د افغانستان یو داخلي ځواک دی او له خلکو سره په کلتوري او عنعنوي مراسمو کې شریک دي. او دریم دا چې ډیر طالبان داسې شته چې له سولې سره لیوالتیا لري او غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خو د خبرونې په وینا د داعش وسلواله ډله له یادو ټکو یو هم نه لري او د دې ډلې او د افغانستان ترمنځ هیڅ شریک ټکی نشته چې پر بنسټ یې له دې وسلوالې ډلې سره سوله وشي. د برایټ بارټ خبرونې د هغه افغان د محکمې موضوع څېړلې چې امریکا ته د نشه یي موادو په قاچاق تورن دی او د امریکا یوې محکمې په 10 کاله بند محکوم کړ. د خبرونه په وینا ګڼ شمېر امریکایان د نشئی موادو د کارولو په سبب له ژوند کولو به برخې شوي چې په حقیقت کې د افغانستان د نشئی موادو قربانیان دي. خبرونه وایي امریکایانو ته د دې افغان جرم لدی کابل هم ډیر درون ښکاری چې لوی خوې په قاچاق کړو نشئی موادو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ کړي. ل بل په لول دې درک تر لاسه شوی پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د جګړې د ماشين د پیوړی کېدو سبب شوي چې دا جګړه هم د ګڼو امریکایي او افغان سرتیرو د ژوند په بیه تمامېږي.
وسلوالو طالبانو لا هم په کندهار کې د سړک جوړولو 43 کارګر او انجینران له خپل شپنې سره سره نه دي خوشي کړي. وسلوالو طالبانو ژمنه کړې و چې د سړک جوړولو او نورو ټولګټو پروژو په وړاندې به خنډ نه پېښوي. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له کندهار د ټلیفون له لارې را سره دی. رښتینی صاحب، تاسو تر کله وایم آیا د تختول شویو انجینرانو او کارګرو په اړه تازه معلومات شته؟
څرلان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. د دولت مسلواله مخالفینو لاس ور دمخ کې لکه تاسو چې دا ونه وکړه د کندهار د سپین بولاک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شوراوک د سلک جوړولو پر یو خصوصي شرکت په برید کې د دغه شرکت تقریبا شاوخوا 15 موټر وسوځول او د دغه شرکت دروت لویش کارګری وتښتول. د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې تښتول سیم کسان چې ټول عادي کارګر دي او یوازې د سلک جوړولې چارې مختبرلې لا هم د لسو ورځو تېرېدو وروسته د وسلوالو سره برمته دي. غوث الدین وایي وسلوالو طالبانو تېرې ورځ ژمنه ورکړه چې د دوو ورځو په جریان کې یعنې نن او سبا به دا کسان خوشی کړي. په یوه وخت کې په کندهار کې د سړک جوړونې د شرکت د تښتول سو کارګرو د کورنۍ غړي له وسلوالو غواړي چې تښتول سوي کارګر یې آزاد کړي. دوی وایي چې د کورنۍ غړي د زیات مجبوریت له امله په دغه شرکت کې کار کاوه او بله موخه نه لرله. د کندهار دولتي چارواکي هماغه پخوانی خبره کوي او دوی وایي چې د شورا وخت سره جوړول د شرکت تشکیل سي کارګر د ډیورین کرښه خوا د ګلستان سیمه ته انتقال شوی دی او دوی بیا پر هغه خبره وایي چې هڅې روانې دي چې دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي کړي. البته د یادولو وړ ده چې وسلوالو طالبانو د دغه پېښې مسؤلیت منلی دی. طالبانو ویلي چې د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بېرته خوشي کړي، اما د شاوخوا لس ورځو تېرېدو وروسته لا هم دغه کسان نه دي خوشي شوي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په دغه ولایت، البته د کندهار په سپین بولدکې، د سړک جوړونې د 340 انجینرانو او کارګرو د تشټول کېدو په باب وروستي معلومات راکول. دا کسان لس ورځې وړاندې، یعنی د جون په 22 نیټه، په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري وتښتول شول.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وبجاو شل دقیقې دي. په ورزګان ولایت کې د سولې د شورا د سیمیز دفتر مسؤلان وایي هڅه کوي چې د ځوانانو په همکارۍ د سولې لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغانستان کې په روانه جګړه کې ځوانان ډیره برخه لري. ځوانان هم خپل رول په سولې کې مهم بولي او ژمنه کوي چې تر خپل وسبه هڅه وکړي. له ورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور.
د ورزګان ولایت د سولې د شورا د سیمیز دفتر مسولین وایي هڅه کوي د ځوانانو پر مټ هغه مرور ځوانان چې د افغان دولت فرزه دي وسله پورته کړي له مرچلو راښته کړي او په خلایې کړي. په ورزګان ولایت کې د سولې د شورا د درلنشار رئیس شیر محمد افغانزی دغه خبرې نن په دغه ولایت کې د سولې په پار د ځوانانو لخوا په یو جوړه سوی غونډه کې وکړي. نوموړي وایي چې ځکه په سولې کې د ځوانانو رول مهم دی، د په خبره چې په افغانستان کې پیل سوی جګړه ځوانانو روانه کړي ده.
په دې باندې کوشش کوو او د مرکز سره په هماهنګي باندې چې ځوانان د دغه پروګرامونو لاله لري څخه مصروف وساتو او دغه ذهن دې تر وړو چې لاره د حل بغیر لږه څخه سوله وشي بل نهسته.
ځوانان هم د سولې په تامین کې خپل وانډه مهمه بولي او وایي چې په خپل هڅو به دولت او طالبان د سولې خبرو تک شینوي. دوی پر هغه ځوانانو ژغ وکړ چې د دولت او پر ضد وسله پورته کړي چې نور جروانه جګړه پای ته ورسوي او له مرچلو جراښته سي.
دا ځوانان چې په بیلابیلو ولایتو کې مجلوینو د سولې د پاره بیلابیل حرکتونه پیل کړي دي، دا ماته یو امیدواري راکوي. زه په دې امید یم چې زموږ راتلونکي ځوانان دغه لار تعقیب کړي، روښانه به تر څو وکولای شو خپل اهداف ته ورسیږي.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو د پاره ډیر مهم دی. ما چې کله په اختر کې ولیدل، یعنی په دغه اوربن کې چې کله ولاړ او رااله یوازې ځوانان و، یعنی د خلکو په منځ کې خوشحالي خبرې کړې. یعنی
د یادونی ورده چې له هغه وروسته سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې، کله چې افغان دولت او وسلوالو طالبانو په تیر کوچنی اختر کې تر خپل منځونو وربند اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو بیا په یاد وربند کې یو بل ته غاړي سره ور کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
و بجیاو دربش دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر شهرونو کې خلکو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د حکومت د مهاجرت د پالیسیو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. زرګونو کسانو پرون په دې برخه کې د جدي تغییر غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مختلفو شهرونو کې زرګونه کسانو پرون د حکومت د مهاجرت پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه. په واشنگتن کې پرون سپینې ماڼۍ ته مخامخ پر څلور لارې مظاهره کوونکو ویل هغه خلک چې له غیر قانوني لارو د امریکا د متحده ایالاتو پر لور مهاجرت کوي باید د امریکا د سرحدي ساتونکو لخوا له خپلو ماشومانو جلا نه شي. کوم چلن چې د مهاجرینو سره سوی امریکایي نه دی، امریکا په مهاجرینو او په دسوی ده. موږ پوهیږو چې اصلاحات باید راسي، خو هغه اصلاحات په بل لاره هم راوستلی سو. مظاهره چانو په هسپانوي او انګلیسي ژبه شعارونه لیږدول او نارې وهلې چې د مهاجرینو کوچنیان پیدا کړي. په واشنگتن کې مظاهره چیانو وروسته د امریکا د عدلیې وزارت تر ودانۍ مارش وکړ. د امریکا په تکزاس ایالت کې چې د مکسیکو پر سرحد پروت دی، مظاهره چیانو د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې مهاجرین دې د هغوی له ماشومانو نه بیلوي او هغه ماشومان چې له میندو او پلرونو بیل شوي باید د خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد د صفر زغم پالیسي غوره کړې چې پر اساس یې د امریکا سرحدي پولیس کولای سي چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو د امریکا متحدو ایالاتو ته ورځي توقیف کړي. د امریکا د حکومت د دې پالیسۍ پر اساس سلګونه ماشومان چې له میندو او پلرونو سره متحدو ایالاتو ته ورغلي وو د خپلو میندو او پلرونو جلا شوي او پولیس یې په ځانګړو سیمو کې ساتي. د غیر قانوني مهاجرینو د ماشومانو لپاره د دغو ځانګړو ځایونو د عکسونو خپرېدو پر ټولنیزو رسنیو غوغا جوړه کړه. وروسته بیا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د امریکا د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو هڅې پیل کړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې متحدو ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ مخنیوی به وکړي او په ځانګړي ډول یې د لاتینې امریکا خلک په نقشه کړي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو پالیسیو دفاع کړې او ویلي دي چې د امریکا د قوانینو د عملي کولو لپاره کار کوي. هغه د امریکا متحدو ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو ورتګ او د جنایي جرمونو زیاتېدل په خپلو کې مرتبط بللی دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مخکې تر دې چې د خبرونې د مهمو خبرونو سرټ کې در وورو، یو دوه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي. غلام سرور سروري لیکي په کار ده چې ټول خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي او شو کاندیدانو ته رایه وکړي. شفیق نورزی بیا وایي که شو کاندیدانو ته رایه ور نه کړي نو د خرابو کاندیدانو د کامیابی مسؤلیت د خلکو په غاړه دی. یو بل اوریدونکی شفیق الله شرف وای پکار ده چې افغانان په انتخاباتو کې ګډون وکړي خو هیله ده چې دا ځل انتخاباتو کې تقلب ونه شي. اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو پرون شنبه د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره د سولې په بهیر خبري وکړه. په نګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایشت شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وشل شوی دی. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوي ژمنې خلاف کار دی. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو لپاره په پاکستان د اوسیدو موده درې میاشتې نوره اوږده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې زرګونو کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهرې وکړې او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. په دې لړ کې به نن یکشنبه د هسپانیا او روسیې لوبډلې او د کروشیا او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم د ژوند رنگونه
پیل کې بګران روزان را پیژني.
سلام علیکم، زما نوم قدیر دی او تر نوسیدن کې د کابل ښار یم او دکاندار یم.
څه خرڅوي ګران وروره؟
مونږ کاسمیټکس کار کوو، پرفیوم، عطر، پاوډر دا شی نه دی.
څنګه کاروبار مو؟
خدا الحمدللہ گزارا کینو.
څنګه پودر راوړی، څنګه پرفیوم یاتریات راوړی، اصل راوړی؟ ځینی وخت خلک داسې وایي چې افغانستان ته ارسه خن راځي، او څنګه خرازی کنه لیستاس په نظر؟
والله رښتیا وایي 50% اصلی راځي، 50% کاپی راځي. بیا څوک چې خپل مشتری لري هغه په خونه مشتری دی، هغه ته بیا خلک اصلي ورکې. ځکه مشتری داری د سیو خاصیت لري ک بدل مال ورته ورکې بیا بل واری راځي.
او څوک چې نه پیژنې نه غوي ته بدل د اصل په نوم ورکوي ک څنګه؟
نه والله دا د نرخ په حساب ده. اوس مثلا کې یو کس ډیر جنجال نه کوي دکاندار سره، مثال ورته وی چې خشه ورکه چې بیا راشم هغه ته به موږ خپل هم کوشش کوو چې اصلي شی ورکو چې بیا آینده لپاره شي. او که وغواړي چې داسې پیسې کې جنجال کوي یا د بدل پیسې ورکوي نو نشي کولی چې اصلي ورکو، مجبور چې ورته مغسې مناسب مال ورته ورکو.
څومره یعنی دغه اخیستونکي دلته راځي نه راځي، څنګه دي خلک راځي دستاس نه کنه؟
مارکیټ ځکه چې د کابل په ښار کې شهر نو کې داسې اواز اولنی مارکیټ هم دغه دلته خپل مشتریان تقریبا سوال اسکاله کېږي چې مشتری لري او هغه اعتماد چې لري نو د بل جنه بیا سودا هم نه اخلي، ځکه په موږ باندې اعتماد لري او ټول دکاندارانو ورته خشه ورکوي دغه لپاره دلته راځي خریداري کوي.
ګټه مو څنګه ده؟
ښه ده الحمدلله، بس خدای گزاره کی
یعنی د ژوند ناراضی استه؟
خدای الحمدلله او شکر الحمدلله
خیر. ډیر زیات مننه کوم
تاسو نه هم شنو.
دا وزمش لمړی خبری مجله غسم استودیو جاوید نعیمی ته سپارم چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر از شما، خسته نباشین. سروان صاحب سلام عرض میکنم.